درنو اوریدونکو سلام، نو شبا شنایم د خبر اترو د روانې خبرونې کوربنه. 2013 کال پای ته ورسید، نن وروستۍ ورځ. افغانانو ډېر کلونه په دې هیله تیر کړل چې کال بلې ته به د سوله ییز ژوند شاهدان واوسي، او په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز لحاظ د افغانان په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه ښه وځلیږي. افغانان څومره دې هیلې ته رسیدلي؟ 2013 کال افغانانو راتلونکي لپاره د هیلو کومې دروازې پرانستې؟ جنگ ځپلی افغانستان په ډېرو برخو کې بیا رغونې او ثبات ته اړتیا لري، خو یوازې په سیاسي لحاظ، په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه کومې لاسته راوړنې لرلې او موقف یې څنګه و؟ دا او نورې ورته پوښتنې به په خپرونه کې راته درانه مېلمانه. هر یو په ولسي جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر سازی او همدارنګه سیاسي چارو څېړونکی مشتاق رحیم صاحب ځواب کی. هیله ده چې درانه مېلمانه را سره د تلیفون په لیکي. زازی صاحب، ستړی مشي؟
ستړی مشي اشناخو نیکی هیلې. سلامونه ګران اوریدونکو ته او تاسو ټولو د اشنا د رادیو او تلویزیون کارمندانو ته وړاندې کوم.
کور ودان، مننه چې د آشنا رادیو بلنه منلې ده او خبرونه کې را سره استې. زازه صاحب، پښتون ډېرې غټې دي پوېږم، افغانستان په سیاسي لحاظ د ډېرو چیلنجونو او ستونزو سره مخ، ام په ملي سطحه، ام په سیمه ییزه سطحه او ام په نړیواله کچه. نو هیله ده چې پښتنې لنډې ځواب شي. اجازه راکړئ رحیم صاحب، هم همدا اوس په لاین کې د هغې ته به یو سلام کلام وکړو، بیا به تاسو پښتنه ځواب کړئ. رحیم صاحب، ستړی مشي؟
سلامونه نیکی هیلې نو شبه خور، تاسو ته، ټولو قدرمنو اورېدونکو ته، استاذ ملمنو ته
ډیره مننه چې د ټولو بوختیا سره زموږ بلنه ومنله او په لږ وخت کې آشنا رادیو میلمه کورم ودان. رحیم صاحب، ما مخکې زادی صاحب سره یادونه وکړه چې افغانستان په سیاسي لحاظ، په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه د ډیرو چیلنجونو سره په 2013 کال کې مخ و. دا به بې انصافي که سړی دا خبره کوي، اما چون وخت کمی نو هیله ده چې پښتنې لنډې راته ځواب کوي. پښتنه مې د زازی صاحب نه وه چې افغانستان په سیاسي لحاظ، راځئ اول د ملي سطحې نه شروع کړو چې په ملي کچه افغانستان څه رقم وضعیت کې و.
خوشبختانه وایم سکال د ملي په کچه باندې افغانستان کې د تیر کال چې نن یې اخرنۍ ورځ یا شپه ده، ډېرې لاسته راوړنې لرلې، چې په هغې کې یوه لاسته راوړنې د ولسي جرګې انتخابات و چې د ډیموکراسۍ یو اصل ده، او یو لویه لاسته راوړنه همدا وه چې متاسفانه د دریو کالو راهیسې دا انتخابات پاتې وو، او دوی بالاخره په دې وتوانېدل چې په دې کال کې دوی دا انتخابات وکړي. همدارنګه په نورو ملي مسایلو کې، خصوصا اقتصادي مسایلو کې، ډېرو لویې لاسته راوړنې د افغانستان حکومت او دولت لرلې، چې په هغې کې مونږ په بېلګه توګه د لاجوردو لاره ښوولی شو، د چابهار ښوولی شو، همدارنګه نور سترې اقتصادي پروژې دا پکې یادولی شو. او په ملي کچه داخلي کورنۍ سیاست کې د اوسني حکومت دغه ځینې خفه کدرونه چې حکومت سره تقریبا په اپوزیسیون کې درېدلي وو، او په اخره کې د دوه کسانو ټاکنه او راستنه، دا هم د دې کال یو خلاصه راوړنه وه چې دوه تکړه مسلکي کدرونه هم بالاخره راغلل، بېرته دې حکومت سره یو ځای شول. او په همدارنګه په نورو ملي مسایلو کې هم فکر کوم چې د تیر کال نه سکالې دمونږ حکومت لاسته راوړنه ډېره وه، او په عوایدو کې هم خوشبختانه سکالې عواید ښه شوي وو د تیرو کالونو نه. کورنۍ عواید چې د افغانستان مستقبل کورنۍ عواید اصلا جوړوي، نو په ډېرو مسایلو نورو کې هم مونږ ښې لاسته راوړنې لرو.
مننه زازا صاحب. رحیم صاحب، تاسو په سیاسي لحاظ د افغانستان، یعنی په ملي سطحه د افغانستان وضعیت په 2013 کال کې څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم 2013 کال لاستراوډنیم درلود دی او ستونزې هم درلود دی. البته د سیاسي نقطې نگاهنه کوم که په لاستراوډنو باندې یو څه بحث وکړو نو د کال لومړی ربع کې لومړی دریو میاشتو کې د ولسمشر د سولې د پاره کمی هلې ځلې چې وکړي زه فکر کوم هغه ډېر ځانګړی اغیز درلود. په افغانستان په روانه کشاله او کړکیج باندې پاتیشتم د فبروري د کابل کانفرنس دایرول بیا په ازبکستان کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو نړیوال اجماع په اړوند غونډه جوړول دا غلاستراړنې وي چې حکومت پی ویاړلی شي او زویل شم چې دا خبر مختګونه خصوصا د واړه اختر په لړ کې کم یو اړخیز اوربان چې ولسمشر اعلان ک زه فکر کوم د د جرأت او د زړورتیا ښکارندوی و. خو په عین حال کې موږ ډېر ستونزې هم درلودې همدغه سولې باندې که تم شمنو د سولې کې که لومړی شپږو میاشتو کې زمونږ دریز واضح او تګلاره واضح وه او خپلو نړیوالو ملګرو سره د افغانستان حکومت همغږي موجوده وه. په وروستیو شپږو میاشتو کې دغه ټوله لاسته راوړنه داسې ښکاري چې په اوبو لاو شوه. دا اوس د افغانستان حکومت د امریکې سره په ټکر کې قرار لري. که ټکر ونه وایم نو یو اندازه هغه ځانګړي استازي سره په اختلاف کې قرار لري. د الفاظ باید ډېر درانه ونه کاروم. کمن تاسو وګورو د سولې په لړ کې ډېر زیات کنفیوژن یا سردرګمي موجوده ده. پنځه یا شپږ ادارې بېلابېلې موازي د اوس د سولې اړوند چارې په غاړه لري، یعنی مسؤلیت یې په غاړه لري. نو هغه دی هغه اړخ شو کور دننه که موږ تاسو وګورو په سیاست کې په سیاسي لحاظ سره یو بدمرغي اړخ ګوري ورته وایي چې د تاوان اړخ و. هغه دا و چې ولسمشر خپل د ټیم ډېر تکړه تکړه غړي همدغه کار په جریان کې له لاسه ورکړل. زه تاسو ته نومونه واخلم: نو حنیف پتمر د دې حکومت چې ریسنو سټراتیجیست بلل کېده، همداسې اکلیل حکیمین کلک ملاتړی و. درېیم اړخ کې که موږ شو ګورو مخالفتونه د حکومت مقابل کې او بلاکونه د حکومت مقابل کې ډېر ستر شو. یو دوه یا درې جګړه مارو جنګ سالارانو ته چې حکومت لاس واچو کوم اقدام یې چې وکړ هغه خپل اقدام یې ترسره نه کړی شو، هغه جنګ سالاران بېرته له بنده خلاص شو. نو یو مکس کال و، لاسته راوړنې هم پکې وې، ضعف نقطې هم پکې وې. خو په ټوله کې دا چې په جګړه کې ښکېل هېواد وي نو دغسې هېوادونو کې دغسې سل په سله بریا نه وي، کمبوتات هم وي او د پیاوړې نقطې هم وي په سیاست کې.
بله، که زازه سب که ده ضعف نقطو تا پامو کو چه لکه څنګه چه رئیم سب ویلی چه پا هر حکومت که لسراورن او ده ضعف نقطه یا دلائل هم موجوده، چه شه بده ده سبب شوی چه پا داخلی سیاست که یو چه ملامتی پا حکومت واچه ول چه یا ده ناکامه دلیلی وگرنل چه؟
طبیعی خبره ده حکومت چه اغا پختل خونی ولار او تو خارجی یا بودیجه باندې دوی ډیر اتکا کوي، او یا مثلا حکوم هیوادونو کې چې له جګړې وروسته یا لا اوس هم جګړه پکې روانه وي، خصوصا په افغانستان کې ځینې زورواکان لکه زموږ ورور چې ورته اشاره وکړه، او ځینې پخواني قوماندانان او ځینې پخواني احزاب چې د دیرشو کالو جګړه کې متاسفانه دوی عملا پکې لاس لرلو. نو په داسې هېواد کې طبیعي خبره ده چې حکومت به ونه توانېږي چې دغه ټول مسایل کنټرول کړي او دوی وتوانېږي چې ټول مسایل د دوی په لاس کې شي، خصوصا سیاسي مخالفین. لا موږ ته دومره طالبان به لا زیان نه وي رسولی لکه ځینو سیاسي مخالفینو چې د نظام او حکومت په خلاف باندې خبرې کوي او زیان رسوي، یا د نورو هېوادونو سره لینک دي، د ځینې ګاونډي هېوادونو سره لینک دي، او هغوی هېڅکله نه غواړي چې دا حکومت فعلي رهبري چې دی دا کامیابه اوسېږي. هغوی کوششونه تر آخر پورې تر اوسه پورې همدا کړي او کولی شي د مونږه اغاتلي لاسته راوړنې د خلکو د سترګو نه پټې کړي، او دوی که په خپله نظام کې څوک پرېږدي وزارت ته یا ریاست جمهوریت ته یا ولایتونو ته، بیا نو نظام ډېر ښه وي، او چې دوی پکې نه وي بیا ناوړه تبلیغونه کوي. نو داسې شته، بالکل دا ورسره منه. ما وویل چې داسې هېواد لکه چې افغانستان ده داوس چې موږ کومه لاسته راوړل لرو دا به زه وایم چې ډېر لوی لاسته راوړل.
بله مننه. زاته سه په دې اکل البته په داخلي سیاست کې یا په ملي سطحه په سیاسي لحاظ پښتنې ډېرې دي، چیلنجونه هم ډېرو او دي، نو اوریدونکو سره واده کړی ده چې په سیمه ایز او نړیواله کچه به د افغانستان په سیاست په 2013 کال کې چې سیاسي وضعیت څنګه و، اړیکې څنګه وي، په دې به پښتنه کوو. نور پښتنه ته به وروسته به در شو مشتاق نیم صاحب، تاسې په سیمه ایزه کچه د افغانستان سیاست چې کومې ولوبه په 2013 کال کې دغه تاسو څنګه ارزوئ؟
زما پان په 2013 کال کې زمنګ کوم چې سیمه ای سیاست تر ډیر بریده پورې باید تنه راځي ونه وسیګو، په ځانګړي ډول په دې سیمه کې د روسانو سره چې کومه ویجما په 2013 14 یا دغه مخکې موږ درلو ده، فکر کوم چې هغه د کال په دوه کې کاملا اوس موږ بایللې ده. زه تاسو ته ځانګړی مثال در کوم چې د ماسکو ناس د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ کې ده، نو د افغانستان حکومت غوښتنه وکړه د روسیې د حکومت چې دغه غونډه و ځنډي او بل غونډه موږ په مشترک ډول جوړ کړو، بل غونډه کې د افغانستان حکومت اشتراک ونه کړ. که تاسو ګورئ روسانو د افغانستان حکومت نه ناراضه دي، د ایران سره که تاسو ګورئ موږ تقریبا اوس د سعودي او د امریکای په جنگ کې په یو اندازه تقابل کې ولاړو، پاکستانیان خو تبن موږ سره ستونزې لرو، خو په عین حال کې په سیمه ایز سیاست کې بیا یو لاس تر وړاندې دا ده چې موږ د تیر کال د هڅو په تداوم سره سږ کال هم په دیو توانېدو چې امریکایان په دې باندې قانع کړو چې په پاکستان باندې خپلو فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو دوی د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. نو بیا هم عین خبره کوم چې سړی مطلق نشي ویلای چې لاسته راوړنه او کامیابي وو ناکامي وه. بعضې برخو کې من کامیابه وو، لکه ازبکستان غونډه او د کابل کانفرانس کومه غونډه چې وه، په کابل کانفرانس کې د سیمې ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې کومه اجنډا چې وه د هغې ملاتړې وکړو. خو بیا وروسته موږ ګورو چې روسان او ایرانیان زموږ استاذ څخه خفه دي. دا نن په ایران کې کومه ناسته چې شوې ده د طالبانو سره د ایرانیانو، د دې نه دا معلومیږي چې ایرانیان خود سرانه لګیا دي د افغانستان د سولې په چارو کې. الله سبحانه کوي که څه هم دوی ویلي چې بیا افغانستان حکومت سره خبرې کړي دي. نو بیا هم وایم چې ګډ نتایج مو درلودل، د لاجوردو لار یوه لاسته راوړنه چې هغه هم د سیمه ایز سیاست اړوند جیو اقتصادي مسایلو اړوند یو پرمختګ وو. ښه پرمختګ دی، اوږدمهال کې به په افغانستان په اقتصاد باندې مثبتې اغېزې ولري. دا یادولی شو چې ستره لاسته راوړنه په 2013 کې درلودله.
بله رحیم صاحب ډېر وبخښئ که یو لنډ ځواب مهرباني وکړئ. دغه داخلي کشمکشونه ته یا په ملي کچه چې کومه ستونزه د افغانستان په سیاست کې موجود دي چې تاسو مرته اشاره وکړه، عزیز صاحب مرته اشاره وکړه، همدغه کشمکشونو یا په ملي کچه د سیاستونو نه هنجاري یا نه سمون څومره په سیمه ایزه کچه د افغانستان سیاست یا ستراتیژي اغیزمنه کړی ده؟
کافی ډیره. لومړی قدم کې حکومت ډیر بوخ ساتل لري. که تاسو ګورئ په تیرو 12 میاشتو کې اول حکومت په مزار کې د استاد عطا سره په کشوګیر کې مبتلا او بیا وروسته د محلي قومندانانو باندې بحث شو چې په دې کې هم په ستونزو کې گرفتار وو. دې اجازه ورنکړه چې افغانستان حکومت کاملا خپل تمرکز په سیمه ایز سیاست باندې وکړي. دویمه ستونزه چې سکه موږ درلوده هغه دا چې د 2019 کال روانو ټاکنو له کبله دغه سیاسیون چې په حکومت کې وو، خصوصا هغه افراد چې دای تمه ده یا د لرلید لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي، هغوی د حکومت په سیاستونو کې هغسې له زړه نه زما په اند کار نه کولو څومره چې د خپل ځان لپاره کار کوو. زه تاسو ته داسې مثالونه ویلی شم لکه ښاغلی حکمت کرزی چې د افغانستان د حکومت د بندنیو سیاستونو مسؤول و، دی تر ډېره بریده پورې لیدل کېږي چې په دې کې مصروف و چې څنګه ولسونو سره اړیکه ټینګه کړي. دا یو بېلګه ده، نورې بېلګې هم کېدای شي. نو کاملا منفي اغېزې درلوده، حکومت یې ډېر بوخت وساته چې
بلې او زازه سپ تاسو نه یو لاندې ځواب پدې غواړم چې دغه داخلي او په ملي سطح سیاستونو څومره سیمه ایز سیاست اغیزمن کړي.
زه فکر کوم د موږ خوشبخته نه وایم، زه ډېر مثبت یم ځکه چې یو څه ملي دي. د موږ په سیمه ایز سیاست کې هم ډېر یو ښه بدلون راغلی او د موږ له سپیشل په دې وتوانیدو چې بیا اخره د سیمې هیوادونه دې ته اړ کی چې طالبان د مذاکراتو مجلس ته راکینی. دا چې تر اوسه پورې خپل مخامخې د حکومت سره نه دی کېدلی، دا به را راتلونکي غونډه کې معلوم شي چې د ما تحلیل دادا چې دا زرد دوی حکومت تیم سره هم ګوري په دې کې تاسو ګوري ایران موضوع ایران حیات چې څومره مخکې راغله او مجلس نه زه خبر یم چې ولسمشر سره چې مجلس کړه او واضح ولسمشر نه پوښتنه کړه ولسمشر ورته په ځواب کې ویلي وو چې تاسو که طالبانو سره هر نوع مذاکرات کوئ نو زما د اجازه پرته به یې نه کوئ بالکل هغوی ورته ویلي وو لا ده چې ورته ویلي چې بچه شم یعنی دغه مجلس چې اوس د طالبانو د ایرانیانو ترمنځ شوی ده دې کې بالکل ولسمشر خبر ده د حکومت خبر ده د دې په اجازه باندې دا مجلس شوی ده
بله سره د دې چې تاسو په دې سطحه بله بله تاسو یو څه کامیابی ګڼئ بله خب رحیم صاحب وی چې څو موازی اداره امدا وسم په افغانستان کې د سولې په اړه کار کوي په هر صورت یعنی تاسو تر یو حده پورې په سیمه ایزه کچه د افغانستان سیاست په 2013 کال کې تر یو حده کامیاب غنئ مننه رزو نړیوال بوته یا نړیواله سطحه باندې رحیم صاحب څه فکر کوي چې په نړیواله برخه کې په نړیواله کچه افغانستان څه رقم سیاست لوبولې په 2013 کال کې
بیا هم دا خبره کوم چې 2013 کال د یو څه لاسراوړنې درلودې یو څه نیمګړتیاوې درلودې لاسراوړنې دا وې چې موږ د امریکایي حکومت سره چې کومې هڅې د حکومت تیر کال او دغې نه مخکې کال شروع کړې وې هغه پالیسي دوام پیدا کړې زه فکر کوم دا لاسراوړنه وه چې ټرمپ او د امریکې اداره دا اوس هم په امریکې باندې کاملا فشار راوړي دویم دا چې د کال په اوږدو کې د افغانستان حکومت خپل د سولې سیاست تیز کړ او دغه تیز سیاست کې او دغه هلو ځلو کې ځان سره نړیواله ټولنه ملګری درلودله دا په دې اړخ کې لاسته راوړنه وه جنیوا کانفرانس کې بیا هم د افغانستان سره د مرستو او د سیاسي ملاتړ ژمنه وشوه بیا هم لاسته راوړنه وه خو په عین حال کې که موږ اوس ګورو د سولې په بهیر کې د افغانستان حکومت او د زلمی خلیلزاد ترمنځ اختلافات موجود دي یعنی هغه همغږي چې وه موږ اوس له لاسه ورکړې ده همداراز که موږ ګورو په نړیوال سیاست کې اروپایان د خصوصا د سولې په سیاست کې اروپایان د امریکایانو د کړنو نه خوشاله نه دي یعنی دغه د ملګرو ترمنځ همغږي ساتل په دې کې موږ نیو توانېدلی کېدای شي بعضې ابعاد یې زه د افغانستان د حکومت د صحیح نه پورته او د اروپایي ټولنې او د امریکایانو ترمنځ اړیکه وي او زه تاوان غواړم چې په دې حق نه باندې مرکزي ناستېبله
زازه سپتاسه د اولیسی جرګې نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې مشریم کړی دا اوس غړیتوب هم لري څومره د سیمه او د نړۍ سیاستونو سره افغانستان خپل خارجي پالیسی عیاره کړې ساتلې ده ځکه د ملکونو جغرافیه ما غد نه بدلیږي ولې حالات او وضعیت د سکیږي سیاسي چې هیوادونه خصوصا هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مستقیما همکاري لري ستراتیژیک تړونونه لري د دوی سیاسي وضعیت تغیر دل یا د نور ملکونو سره د سیاسي اړیکو تغیر او تبديل څومره اول دا چې په افغانستان اغیز کوي او افغانستان ستراتیژي خارجي ستراتیژي او پالیسی څومره دیتا عیاره کړی دا چې د نړۍ د هیوادونو د وضعیت سره با ستراتیژي او غو پالیسی خپل بدل کړي
څو کاله مخکې تقریبا دوه کاله مخکې لابد مرغه مونږ یو خارجي پالیسی چې د ولسی جرګې د ملي شورا نه تصویب شوی پالیسی وای د اساسي قانون مطابق هغه مونږ نه لرله لیکن خوشبختانه په دې دوه کالو کې دا حکومت وتوانید چې یو خارجي تګلارې جوړ کړي او موږ ته راوړي ملي شورا ته چې هغه اوس هم د موږ تر باس او کتنې لاندې ده لیکن دوی مخکې دې چې موږ هغه تصویب کړو دوی په هغه پالیسۍ باندې عملا کار شروع کړی ده چې د ما له نظره دغه دوه کالو کې د خارجي پالیسي سیمه ایز هیوادونو سره دي څه عربي هیوادونو سره دي اسلامي هیوادونو سره دي او یا اروپایي او امریکایي هیوادونو سره دا پالیسي چې اوس روانه ده زه کامل هم تاییدوم تاسو وګورئ چې باوجود د ډیرو ستونزو چې زمونږ دوست مې یادونه وکړه بیا هم د هر کال چې کله کانفرانس کېږي خصوصا د تیر کانفرانس جنیوا د ټولو خارجي هیوادونو مشران اکثریت راغلل او مون سره د بیا ملاتړ ټینګار وکړو. هغه هم دې معنی چې د مونږ خارجي پالیسي لا ښه ده، پیاوړې شوې ده، ځکه دوی مون سره د بیا کومکونو ټینګار کوي. او په څنګ کې د امریکایانو سره چې مونږ ستراتیژیک پارټنران دي، تر اوسه پورې زمونږ هغه تګلاره چې دا ښه روانه ده، حتی په دې اخرو کې چې دوی یو غږ کړی و چې مونږ عسکر وباسو، بېرته چې د مونږ د حکومت یا د نورو سیاسونو عکس العمل ولیدو، بېرته خپلې خبرې نه شاته شول. دا خپله ښکاري چې د مونږ فعلي ولسمشر او د دې ټیم ورسره ټول نظام دولت قایم چې په دې کې مونږ هم شاملېږو، د ولسي جرګې او د ملي شورا غړي، اوس خارجي تګلاره هم ښه شوې ده او په دې توانېدلي وي چې د نورو هېوادونو سره داسې یو پالیسي غوره کړو چې هغوی مونږ سره یو ښه اړیکه ولري، خصوصا د روسیې او د ځینې نورو هېوادونو چې مونږ سره دا څو کالو کې یو څه هغه د دوی هغه پالیسي د مونږ پالیسي سره ډېر سخت فرق او ټکر یې کوو. اوس هغوی هم دې ته اړ شوي دي چې هغه د مذاکراتو خبر کوي، د سولې خبر کوي، د کومکونو خبر کوي. دا خپله په دې ښکاري چې ما هر کله ویلي دي ولسمشر ته، ما مخامخ هم ویلي دي چې تاسو په خارجي پالیسۍ کې زه منم، ځکه په خارجي پالیسۍ کې د ډېرې لاسته راوړنې لرلې او اوس هم ډېرې لاسته راوړنې لري. دا اوس چې په جده کې د طالبانو مذاکرات کېږي یا په اماراتو کې وشول یا په ایران کې وشول، دغه مذاکرات متاسفانه مخکې صرف د پاکستانیانو په ولکه کې وو، صرف د پاکستان په ولکه کې وو، لیکن د مونږ ولسمشر، د مونږ دا نظام، د مونږ دا پالیسي په دې وتوانېدو چې بل آخره پاکستان هم تم قناعت ورکړو، نړیوال تم قناعت ورکړو چې نه راځي په یو درېمګړي ځای کې مونږ سره کېنو، چې دا ډېرې وخت لاسته راوړنه او د خارجي پالیسي مکمله توګه باندې د فعلي حکومت مکمله توګه باندې خارجي پالیسي منم او پی ویار.
بله بله. قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه په 2013 کال کې د افغانستان په سیاسي وضعیت، البته په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه خبرونه اوري چې دوه درانه میلمانه را سره په خبرونه کې دي، چې سیاسي څېړونکی مشتاق رحیم صاحب او په ولسي جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازه صاحب را سره میلمانه دي. زازه صاحب او رحیم صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان په سیاسي برخه کې په سیمه ایزه، ملي سطحه او نړیواله کچه لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې درلودې، خو زازه صاحب وایي چې په نړیواله سطحه زه په 2013 کال کې د ملي وحدت د حکومت سیاست مطلق منم او په نړیواله سطحه یې کامیاب بولم او ویاړی پې. نو اوس څه شی کولی شي رحیم صاحب، څه رقم سیاست کولی شي چې د افغانستان دغه اوسنی وضعیت ثبات ته ورسی، تر څو په نړیواله سطحه، په ملي سطحه او په سیمه ایزه کچه افغانستان د سیاسی ثبات خاوند سي او کوم سیاست چلوبي هغه هم با ثبات پاتي راځي؟ دغه اړخ تم چې افغانان راتلونکي د پاره د سره کوم سیاسي وضعیت د پاره باید هیلمن اوسي، نو څه شي کولای شي چې افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسي؟ زما په اند باندې اوسنۍ
حکومت لومړی قدم کې باید کور دننه په انسجام باندې کار وکړي، هم د سیاسيونو سره او هم د ولس سره. د کال د کال په پیل کې مونږ ولیدل چې د سولې لپاره د اجماع هلې ځلې وشوې او هغه کافي مثبت اغېز درلود، نو هماغه چارو نه الهام اخیستو سره خصوصا د سیاسيونو سره څوک چې اوس ویشلي او پاشلي دي، خیر دا سره ویلی شي چې د ټاکنو په درشل کې د ولسمشرینو دلته به ویش موجود وي د افرادو، خو زه فکر د سیاسي افرادو، البته خو زما ټینګار به دا وي چې حکومت باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه سیاسي مشرانو سره سره د دې چې ایډیالوژیک یا سیاسي اختلاف لري په ملي او مسایلو او په نړیوال سیاست باندې همغږي ته ورسیږي. دویمه خبره به ډیره ضروری دا وي چې موږ په سیمه ایز اجماع باندې کار وکړو، که څومره هم امریکایانو سره او د غربي ټولنې سره موږ په اجماع کې اوسېږو، په سیمه کې د سیمه ایزو هېوادونو سره زموږ استاسې شتون او د دوی مثبت رول موږ ته ډېر سخت ضرور دی. په دې کې ځانګړې یادونه د روس او د چین کوم، چین تر ډیره بریده پورې منګ خپل خوا ته اړولی و، خو د آخري وختونو کې د پاکستان مانورونو او هلو ځلو د دې لامل شوي چې هغه هم اوس یو نیوټرل یا بې طرفه موقعیت نیولی. زه فکر کوم چین باید د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو دپاره منګ وهڅو، همداراز د روسانو باور بېرته ګټلو دپاره دوی سره پیاوړې ډیپلوماسي وشي، او په ځانګړي ډول د سولې سیاست د افغانستان د حکومت او د ولس لاسته راوړو دپاره باید ولسي انسجام او نړیواله په کچه باندې ډیپلوماسي باندې ټینګار وشي، تر څو افغانستان حکومت او خلک د سولې د بهیر رهبری کې قرار ونیسي. نو کور دننه انسجام، همغږي، د سیاسینو یووالی ډېر ضرور ده د افغانستان نړیوال سیاست دپاره، ولې چې د افغانستان نړیوال سیاست د اوس دپاره یوازې او یوازې چې راڅرخېږي هغه د سولې په بهیر باندې دی، او سوله لومړیتوب او یوازینی لومړیتوب کېدای شي په 2019 کې د افغان ولس او د افغانستان حکومت او د سیاسینو دپاره.
بله، زازه سب تاسو څه نظر لرئ؟ همدغه په ملي کچه باثباته سیاسي وضعیت او د یو قوي ملي اجماع رامنځته کول څومره د افغانستان البته په سیاسي لحاظ نړیواله او سیمه ییزه اجماع پیاوړی کولی شي؟
مننه. زه د دې ورور مې ټول خبرې تاییدوم، بالکل مونږه اجماع ته ضرورت لرو، لیکن یو شاید چې په سیاست کې هیڅ امکان نه لري چې په یو ملک کې ټول سیاسون د یو چتر لاندې باندې راولي، او دا به ناممکن وي که موږ دا ووایو چې کوم سیاسون چې اوس د اوسني حکومت نه بیل شوي دي او یا غواړي چې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې راووځي میدان ته، دا به ټول په یو چتر راټول شي او د ولسمشر غني تر چتر لاندې به کار وکړي. ملي اجماع ښه ده، لیکن د ما نظر دا ده چې ټول به په دې ملي اجماع کې
زازه سب ډیرو بخی وخت کم دی، خبرم دلته قطع کوم په ګل دی بدلی. فکر نه کوئ چې په ملي مسایلو کې باید ټول سیاسي اختلافات یو خوا پریښودل شي؟
یو ملي مسایلو کې خو کاشکې مونږه سیاسي احزاب لکه د نورو هیوادونو غوندې وای چې په ملي مسایلو کې ټول سره راټولېدلی او یو فیصله یې کولی، لیکن متاسفانه مونږ سیاسي احزاب له خوانه ډېر زیات کمزوري یو، او مونږ نشو کولای چې په ځینو ملي مسایلو کې د ټولو نظر مثبت واخلو. کاشکې دا کار شوی وای لکه نور ملکونو غوندې مو مثبت نظرونه لرل.
بله، زازه صاحب، که چېرته داسې ونشي لکه څنګه چې خارجي پالیسي هم د داخلي پالیسۍ په بنا ځینې وخت ارتباط لري او جوړیږي، نو بیا څنګه ویلی شو چې زمونږ خصوصا په 2013 کال کې سیاسي اړیکې یا سیاسي اجماع په نړیواله سطح بیا څنګه کامیابه ګڼلی شو؟
نه، په نړیواله سطح باندې خو تاسو وسوځئ، په نړیواله سطح کې مونږ یو نظام لرو، مونږ درې قوې لرو. ملي اجماع څه ته وایي؟ چې یو ځای کې ملي شورا شته، په یو ځای کې اجرایي قوه شته، مقننه قوه شته، نو همدا ملي اجماع ده. کنه که مونږ ورسره موافق یو په ملي مسایلو کې، ولسمشر سره موافق اوسېږو، خو همدغه ملي اجماع ده. او نور بیرون چې د دې نه څوک پاتې دي، هغه خو راتلونکي لپاره نه غواړي هېڅکله چې د دې ولسمشر سیاستونه
تایید کړي، ځکه هغوی خپله کاندیدان دي، یعنی بیرون پاتې دي. وخت ډېر کم دی، فقط څو ثانیې وخت لرو، یو دېرش ثانیې. څه وړاندیز لرئ؟ څه رقم سیاسي وضعیت کولی شي چې افغانستان د ثبات په لور ویسي؟ او په 2019 کال لپاره افغانان باید څه رقم یو سیاست ته هیله من اوسي چې افغانستان باثباته سیاسي وضعیت ولري؟
وړاندیز د ما دا ده چې مونږه د جنګ نه صلح ته لومړیتوب ورکړو، او دغه اوس د صلح مذاکرات چې روان دي هر رقم کېږي دا کامیاب کړو. هر کله چې سوله راغله او مخالفین ټول راغلل دلته، هغې نه وروسته مونږه بیا کولی شو چې یو ډېر ښه پیاوړی امنیت او نظام ولرو. زه فکر کوم د ټول لومړیتوب اوس مذاکرات دي، چې دا کامیاب شي انشاءالله نور مسایل.
بله، ډیره مننه د دواړو درنو میلمنونه په ولسي جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازه، سیاسي چارو کارپو او څیړونکی مشتاق رحیم صاحب، مننه چې په روان بحث کې را سره برخه واخسته. درنو اوریدونکو، روانه د خبرو اترو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوري، تر بیا خدای مل شي.